وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د آزادۍ په څپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې مشورتي لوی جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات د سولې خبرې مختوړي. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم دا خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسره پلاوی سره هم کتلی، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاری او ورسره پلاوی سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو نړیواله رسنی یو پی آی خبر ورکوي چې په داوه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حل ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی پرانسته.
دولت شما قرار است سیاست مذاکره و تفاهم را بر اساس حرف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انصار 15 نفر در شعای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نداشته باشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالعبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی ده چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلا مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در اینجا جمع شده. شما اجندا را دیدید. پیش از توزیع اجندا این تشویش ها بود و فردا که اعلامیه هم صادر میشه اعلامیه را میشنوید. اگر در اینجا در اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتید، میتونین
بگوین که این نظر جرگه نیست. په مشورتي لوی جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو ویلي دي چې دا جرګه یو توتیه ده او خلک باید برخه پکې وانخلي. په پیل کې لا اجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه، خو د جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي، چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر 15 ورځ پای ته رسیږي. نظر سره
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی، هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زهم در میلمنو هر کلی کم نظر سب لمره که ورشو شاغلی صافی تا چه در اجرای ریاست سلاکار ده. صافی سب پرون د جرگه د مشورتي لوی جرګې جنو استازیو د خبره کوله چې دوی به هڅه وکړي چې اجرایی رئیس عبدالله هم د جرګې په ورسي غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د اجرایی ریاست دریز بدل شوی دی او کنه هغه خپلې دریز دی چې د جرګې تحریم کړي؟ بله، تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل له استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي رادیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات چېړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغون شوي دي. البته دا جرګه ارګ را بللې ده او له دې سره اجرایي ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي چېرو هم لدی دا جرګه تحریم کړی ده. بیرته ورزو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سپ تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایي ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما کزما مخکې پوښتنه مونږ بیا اوریدل، بیرته یې تکرار کوم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه به وکړي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جرګې په وروستۍ ورځ د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څنګه د ښاغلي عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه لا هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي اوریدو رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایي ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو سلا او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپله پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایي رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت اغه غډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پرې کونی واځي د فیصله نه، بلکې د ثبات او همغړای دي ټیم او د دې ټولو هغه هم نظر وملګرو چې د سره پرې مبارزه کې شریک دي غړه پرې کړه. نو ډاکټر عبد الله عبد الله
صافی صاحب او بخښه، په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د ښاغلی عبد الله د ترکیه سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیه ته تللی او زه د سبا په جزئیات صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړی دی دوی جرګې ته وروبلې، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده. ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یا عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیته چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور سوای. خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شکرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وای. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو کمشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د غوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا کومي غلط نکم، حدید وبخیچه، هغه د جرګې د لومړی مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د وغړي په حیث چې توقع زمام دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوه چې ټول د خپل هغه رول.
بله
بله،
خب مشکلات تکنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تکنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شد. آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه شد، از او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای کلگی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر.
بله آقای رغان، فکر میکنم صدایشان قطع شد. شما سخنانتان به پایان برسین آقای رغان.
بله نظر صاحب زمنګه غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوی چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندګان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو موږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله د یو غړي په حیث او د هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي کې شک نشته، د حکومت به خپل غ راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل غ راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد تر سره کړي، خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدي، ولس پکې داخلو ساتي، نو بیا هم اطمینان او ډاډ ټول خلکو ته خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته همدا ده چې رادې شي، سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پرې ونیسي، خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کېدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب نه وي.
بله خب استاد محترم، آقای وطنوال نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته او جناب نظر صاحب ته او همدارنګه د بحث قدرمنو میلمنو ته. ګورئ، لوی جرګه یا عنعنوي جرګه یا مشورتي جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس سترې سترې ستونزې حل کړې دي، د توافق ته سره رسیدلې دي په اختلاف فيه موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړي دي هغه د زعیم ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو ګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي عرف کې لوی جرګه عنعنوي جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده، او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کیږي کاری پیل شوی دی د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لوی عنعنوي یا مشورتي جرګه ده چې پر ډیر یو ستره موضوع باندې چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سولې باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی، ولی دی غوښتل چې د لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی تعداد یې 13 یا هم 15 تر رسیږي، یو خواته ټول ولس دی، بلې خواته 15 کسانه، بیا هم د ځینې رسنۍ دغه برجستګۍ سوژه جوړوي ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري. ولې کراسي د ولس سره غوښتنو ته به دی غوږی خیوي او د ولس سره غوښتنو ته به احترام کړی وي، د دې هغه ارزوګانو ته به احترام کړی وي. ګوري په امریکا کې تا وسلوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي، هم له امریکایانو سره په جګړه دي. ولې تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهوریت غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب دی په مستقیم ډول باندې لوسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وی، یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون لدې سره تماس نیولې وی، یا هم د جګړې پاړه یا هم د سولې پاړه باندې بحث کړی وی، ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. سید چې انتقادات دی لري، انتقادونه به کوي، وړاندیزونه به کوي، په ځینو مواردو کې به دی تون دی نیوکه کوي پر دولت، ولی بل اخر دی د دولت تر شا ولاړ دي. ولی دلته دغه سیاسيون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي، یا په دوه کې یا په مسکو کې. نو زما په ان منطقي خدا ده چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي ده، د یم باید وړاندیزونه وکړي. مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبدالله تر مشورو ورسته دغه پریکون اعلان کړی دی. خبر دا و چې دغه مشوري د هیواد د بهبود لپاره شوی وي، د وصل لپاره شوی وي،
ماننه وطن مرسته
دی لپاره شوی وي، چې ولس غوښتنی ومنل شي.
بله، مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو، د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان د اشاره وکړه، د یوې کمیټې د مشر سوریا پاکزاد څرګندونې لرو.
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز، صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان، صلح یعنی عدالت و مساوات، صلح یعنی احترام به انسان، صلح یعنی همت، غیرت، شجاعت، عزت و احترام برای خود و دیگران، صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن، صلح یعنی من برخیزم، تو برخیزی و همه برخیزیم و با یک مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم. بله، ما صلح میخواهیم. و جناب استاد، من در آخر یک پیشنهاد دارم. اگر امکان داشته باشه همین 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن، نظرات بسیار نیک ارائه کردن، همین 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن، باعث یک کتاب چاپ بشه، به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه، تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا، تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا، مادران از اونا، خواهران از اونا، برادران از اونا، با قبول مشکلات، با قبول خطر، از مرکز محلات خود که اونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن، با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود، انوزم شجاعت ازیر داشتن که درباره صلح صحبت کنن، شجاعت ازیر داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید، اونا بر تامین صلح قدم های گام بردارن و حمایت بکنن. بسازید، تشکر، ممنون.
خب محترم آقای صافی، شنیدین طرفدارای جرگر بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از نا جواب داشته باشین بفرمایید.
یو شی چې سوی تفاهم ونشي، موږ د جرګې له دود سره، د جرګې سره، د بحث سره، د سوړې پاړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو. جرګه زموږ تاریخي، عنعنوي، کلتوري دود دی، ورته احترام لرو. ولې د دې شي سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصې کړی زموږ دغه دودونه، کلتورونه، فرهنګونه په مسخره ونیسي او له دغې عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کړي، د دې شي خلاف یو. که چیرته بحث د سولې وي، تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو تلیفون وکړئ، یو افغان ته ورته ووایه چې سوله غواړي، که یا د هر یو افغان ورور او خور ځواب بدایي چې زه سوله غواړم. یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی، دایمي سوله، باعزته سوله. رازم مشخص د دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید رغان صاحب زما په بهتر رناواچی لکه دیالته حضور لري. لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کوم ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي په دې مذاکره کې. وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت، دا په خپل سره کرخه ده. او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معاملې وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوری دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړي. د مذاکری هیئت باید
صافی صاحب وبخشي، صافی صاحب وبخشي،
ډیر رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټیکشته ورسره د کمیټې او د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کوو چې دوی بله مهرباني
سید سمد ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهمه ایجنډا ولري. لومړی ټکی اندغه، دویم دا چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کول شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون وي. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو، یعنی دا اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کیږي یا د بحث قابل ده چې پی وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ، تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ په دا ټکي چې ته تر سیمه یې دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولی د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو خاغلی داود زید دی بل خاغلی مرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلای شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
څنګه ویلای شو؟ رحان صاحب تاسو جواب درکې،
رازم
صافی صاحب رحان صاحب په دې برخه کې توضیح درکې ځکه چې دا اوریدون کوته ورسو.
یو ټکی
مهرباني
او په ډېر احترام، یو ټکی یو ټکی بل، غیر له دې چې انتخابات وشي ولسمشر وایي چې استاد سیاب به د دې جرګې رئیس، یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات کوو، وخت چې جرګه ملي ده لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاد ډیموکراتیک فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلی نه زیات شي که زه په باندې بحث کوم.
په لنډو به د رحم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو، د اوریدونکو د پیغامونو وخت رسید. رحم صاحب لطفا په ډیر لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړي.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه و چې څه باید بحث شي، څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي، او البته یو دقه کوو به خی شبر سبزی و مقدمه لرم. ولی حکومت دغه سي پښتنو ته راغی، زه د حکومت استازه نه مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایه ریاست په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اوله غږ کړه چې جرګه مې انحصاروي، متاسفانه دغه کار شوی و او په ځینو مواردو کې کېدای شي د جرګې د موتریزینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوې دي، حکومت سره ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه او تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغه حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرورو چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړي، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل، په جرګه کې وویل شو چې اساسي حقوق دي، د ښځو تعلیم دی، د بیان ازادي ده، د افغانستان د نظام
پولند
د جمهوری والی دوام دی. دا یو مهمه مسله ده. د مذاکرې په حیات باندې کافي خبرې وشوه، خلکو وویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات چې دا کیږي یا کوم حیات چې معرفي شوی او د حکومت د خوانه دا خلکو رد کړ چې 250 کسه رښتیم دا د نامعقوله کارو. او د گاونډیانو په مسله کې، د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پښتنه و چې د دوی رول باید څه وي، دوی سره اړیکې باید څنګه مخته یوسو. دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي. او د انتخاباتو په اړه، د استاد سیاف په اړه، زه فرد په شخصي لحاظ کې د شي ملاحظه ولرم، خو ته ولسمشر وړاندیز ک او په دې جرګه کې ناستو خلکو کې زه فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر ساړه چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو، هغه وړاندیز شو او خلکو هم درایو په لاسونو په چکچک سره هغه ومانه، یعنی انتصاب شو. مګر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شول، انتصاب کېدل، زه هم مخالفم، ډېر نور خلک هم مخالف، مونږه اعتراض وکړه او هغه اعتراض ځای ونیو. سبا ته پرون البته انتخاباتو شل، ته مونږه د آزاد انتخاباتو د لارې نور خلک
مننه رغان صاحب، مننه لایبي خبرتیا روس اوریدونکو ته مخه کو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ښه
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ میلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل، د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند، د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی. د شمیرې زهم په منډو یو ځلې درته تکراروم، 0999-203-1540 بله شمیره ده، 0999-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042-221-2451. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ آزادي په سپوږ پروګرام دی.
بله السلام علیکم، زه احمد د کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
بله احمد جان بفرمایئ.
هغه شبر صاحب، زه یو سوال لرم د میلمنونه. زما سوال دا دی که دغه لویه جرګه چې اوس په دایره شوې ده په کابل کې، او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سرې کرښې او هغه معلوم کړي چې د دغه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل کدی کې ما فلم چې په دوه حکم جرګه کې هغه روانه سل حرواره دا وغه ده کې دې بل پرې کوي دا تصادم او ټکر نه دی سل غسر دی اجنډا او غسر.
مننه، مهمه پوښتنه ده. دا مهمه پوښتنه ده. دا د
کرکر کو نه خلاف حرکت وشي بیا به دې بل د دایره چې تل کې.
مننه، سوال مو واخیستل شو. دا مهمه پوښتنه ده. وروسته به رغان صاحب دې ته ځواب ورکړي چې د جرګې غړی دی. بل اوریدونکي ته مخه کوو، آزادي په سپوږ پروګرام دی.
السلام علیکم، توفیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
وعلیکم السلام توفی صاحب،
تاسو میلمنو ټول ته سره غلاس وایم.
کور ودان
له محترمو میلمنو څخه مې یو پوښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده چې موږ دې جرګې ته ګورو، دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي، او هیڅوک به دا ګډونوالو کې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي، یا به د هغو مامور نه وي، یا به د هغو تنخواه نه خوري. او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلي څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالۍ هیڅوک نه دی راغلی، هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي وي، نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی
انتظار دی. لطفاً پوښتنه مو دا خو واضح شوه چې تاسو ویل چې جرګه څنګه ده. بله
مهربانی، او بل په دې کې لرغان صاحب څخه مې پوښتنه را ده. مهرباني.
صاحب د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما
را سلام
میکنم. جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را بر مرد از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه در راه از اینا گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردند، که مرتکب خیانت ملی شدن مثل آقای امرخیل. بنابراین این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره، امینا با وجودی که آقای عمرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، در طرف جانکری اینا تعیین شدن. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازا میکشانیم، پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از ای که کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهرمند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه مطرح نمیشه جز کشمکش.
دیر وقت نزه کشی سبا جرگه پای ترسیش مانن افتاری سای پل افتاری کشم بله آزادیب سپوک پروگرام نیم مربانی که تاس پلین کس
بله شبار سر احترامات نظر سر احترامات ما بر شما هم تقدیم است.
تشکر
منم المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زما یو سوال دی، چه علت چی محترم کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله عبدالله او حکمتیار صاحب او د خلکو ولی گدون اونه که دی علت چه در تکشت بدا عبارت هم ملمانو لریست اصول ملمانو دی ما او نور رو دیم که جواب را چی پدرناوی
منم آجی صاحب بل اوریدون که تمخه کهو ازادی بتاپوک پروگرام دهی تاس پلند کس
مانه نا داکتر منصور رومجاب ام لکابل سخماری کنی ولیم
بله داکتر سبا
بوری جرگا بغیر از پشار غیر مستقیم و بتاثیر بالای طالبا هستم و پشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف‌غنی هسته که یا حراس داره از مخاطر اشتراک نکردم و با پیشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنی که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنم، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره بعض از آنها استفاده میشد و این یک نوع پیشار بسیار کمرشکن بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستن که هر کدامشان از 10,000 الى 1,000,000
مننه داکتر صاحب. داکتر صاحب مننه مننه چپک پروانه که مبرخه واخسته، یعنی تاسو لجرگی سر مخالف یاسی پدی برخه که با هم ده میلمانو نظر واخلو. نظر صاحب میلمانو تو باورش.
بله خب به نوبت آقای صافی اول شما اگر جواب بتین. ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازه آقای شیبر، کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگویند که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمیبینیم منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که به طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر راه کنین صافیسه.
ډیر زیات مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپل د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی صاحب دین محمد او همدار او دارز مولوی صاحب او رحمان سلیم په جریان کې نه دی. یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولی د سولې د شورا رهبری په جریان کې نه ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکی دی. کله چې بحث د مشورې وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونی وي، ډیره جالبه ده چې په خپل د ارګ دیوال شریک په خپل د قدرت 50% شریک هیڅ به جریان کې نه دی. په داسې حال کې چې زه په قسم یو ویلای شم چې درې ځلې خپل د مسؤلیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې، ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د ارګ لخوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لویه جرګه دریم ټکی د بحث، لویه جرګه د لویه جرګې ساختار، د لویه جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده او نه لویه جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړې توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړوم چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د 2 کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکار یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لوی جرګه ده په سبا یې فرمان صادر کو واغې کوړه ولید د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابی سناتور د خپل ټاکلي وخت نمخ کې لري ولی خاغله مولا بشیر محمد خون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده په سبا یې د عزل فرمان صادر یعنی دومره ولسمشر
تیرو ته بنه ورزو صافی صاحب
څنګه وشو ناراضم راځم
ځکه چې کېدای شي چې څوک تاسو هم ملامت کړي چې په همدغه حکومت کې یاستې که چېرته دومره نقصونه یې پکې له حکومت نه لري شي نه صافی صاحب دغه پښتنې ته څه ځواب لري
راځم ستا خبر همدې پښتنې ته راځم نو څنګه کېدای شي چې ولسمشر دی یو ځل نوی درجه تغییر وکړي او په یو غږ دی په یو ځل دی आवाज وکړي چې لوی مشورتي لوی جرګه جوړوم د سولې لپاره نو بنان یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکم په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین افغاني مذاکرات نه دی پیل یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده که سبا ته طالبان د ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یاد افغانانو سره خبرې تکینی او هغه خپل سره خاتونه دا کوم چې دا اوس یادی سره خاتونه ورته وړاندې کینو بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لوی جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 ملیون ډالر دی افته کې 15 ملیون ډالر په افته کې
دغه مهمه پښتنه دی اوریدونکو هم وکړه دا مهمه پښتنه ده صافی صاحب دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې اوس تام شو رغان صاحب ا دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړي او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتي لوی جرګې استاذي سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه بيڅ بکیش
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمو نه خلک شته ما ولیدل د حکومت منتقدین شته د سی خلکو چې زمنګ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې بهرنیانو پاړه ډیره توند خبرې لري د حکومت د رهبرۍ پاړه ډیره توند خبرې لري د حکومت نماینده کوي کې دا شي چې هغه خپل استدلال کړای د جرګې د رابللو پاړه د جرګې د ځند پاړه خدا چې زه د ولس پر راي راغلم دلته د ولس خبرې کوم او د اول خواهش می اول سر نه تروسه پوری هم د ولسمشر غنی نه هم د ډاکټر عبد الله نه هم د ټولو سیاسيونو نه هم د غو او بیا هم د چ لطفا په سوله سیاست مکه وستاسي کورونه د باندې دي د دې وطن د مرګ جوړل د دې کی سونه نه خبر په دې جنگ کې پویګو چې ستاسي د ټولو ګټه د حکومت مخکینی چارواکي د اوسنی چارواکي ک بهرنیان دي ک گاونډیان دي د دې وطن د جنگ قرباني ولست او د غلطه د جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي فرمایشي خلک بم راغلی خو اکثریت غک د خو خلکو د دسي خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغ چې د ترز وې د چا وښته اغه ته جړل غکسون او شایان به تاسو لري دلی نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یې نه به خود د ولس په سر باندې نور په سوله باندې لطفا سیاست مکوي د دغه اوریدونکو د توخي صاحب خبره و د دوهې او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندی زه د ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره محمد طالبانو ته هم ډېر داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د اوزر خبرې وي ته خلکو خويندو مندو ټیکرینی ول جړل یا چې نور بس د تچل ته
ورکې
تا مشرم د باندې
نه مقطع کم او بخښي اې د خطر مو خبرې قطع کوم تاسو د جرګه په پلوي توپ خبرې کوي او صافي صاحب ل جرګې سره په مخالفت نو تاسو د دواړو خبرو نتیجه بل وطن مل صاحب څخه واخلو استاد وطن مل تاسو لطفا دا موضوع تحلیل
کړئ ګورې د افغان سولې په اړه باندې درې جهته اوس کار کوي یو جهته د قطر ده چې امریکا یو خوې امریکا ده بل خوې وسلوال طالبان دي او د مسکو جهته ده چې یو خواته سیاسيون دي او بل خواته وسلوال طالبان دي ولی دولس واقعي استاد هغه حکومت ده چې باید خپل جهت ولري او دغه جهت ورته څوک ټاکی دغه جهت ورته ولس ټاکی ولس په دغه جرګه کې ونده خسته ده د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي دا سری کرخ نه دي دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي ممکن ځین موضوعات په نظر کې ونیول شي د شرایطو په نظر کې نیول سره ځین موضوعات په نظر کې ونیول شي دا په دې معنی نه ده چې نن جرګي هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازی کړی دا به حکومت حتمن نیسی په نظر کې نیسی، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وشي په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي،
یعنی استاد وطن مل یعنی استاد وطن مل
بخښه مشوره ورکی نه پریکړه
بله، یعنی که چرته په دې جرګه کې سری کرشي وستل شي هغه دا سری کرشي نه دي چې خامخا به تطبیقي جستاسو مطلب هم داره؟
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو مورد هغه بشری حقوق دی چې بشری حقوق زموږ لپاره تر بل هر شي مهم دی. ولی په بشری حقوقو کې بیاری او حد لري، مثلا ازادي د بیان ازادي، ولی د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد هغه سره کرخه تر کومه حد ده. یا مامدارنګ د ښځو حقوق دي،
بلته هم امین چې وطن مل صاحب استاد خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجال ها زیاد میبینیم، هر کس هر طرف تقسیم میشه، منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف در این داخل میشیدن شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته تر واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهم است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره، یعنی ایره قبول
یعنی بکنه. یه وره پخوا در ماسکو در غنده پر وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی، البته بیای ورس بیرت در خبر پر دی شکل وکل چه نه در کاردوینه که یعنی در غصی او تشویشون را منستشویده پر دی شک نشت.
نه استاد، شما من هست کسی که نه در اون طرف نه در این طرف هستین، به طرفان اگر قصاوت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگ اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج از چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر شب عبدالله عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت، یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک گپ میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواهد شده دیگه، عقب تاریخ و عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مال سیب
ګوره خه خدا و چې ټولو سیاسینو ټولو اقشارو په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي، کاغه سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي، حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دی باید دلته وای. همدارنګه حتی د ځینو مشخصو ګروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زی دخل دي، یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي، مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای، د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اورېدلې، باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل، ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي هغه سیاسي چيري استاذ دي پاکستان او دی منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې دی وادونه دی اروپאי وادونو استاذ ول، ولی خدا و چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې، ولی دا چې د غډونونه کړ ولس پریکړه وکړه چې دغه جرګه باید افتتاح شي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي، بیا هم د دې غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي، ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي. په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ تر څو د لوی جرګې کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي. په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان له بطن څخه وو. ولې یو شی باید تاسو ووایم، کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړي دي، زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم. مثلا اوربان د جرګې غړو ویل چې خده چې اوربان دوشي که پرته له اوربانه دغه جګړه پای ته مومي لاخه، یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي، که چیرته دا کار وسو ښه، ولې که پرته له دینه دا جګړه پای ته رسیږي موږ ستونزه نه لرو. یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دي روسته له سولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي، که چیرته دې غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دا هم امکان لري، او که چیرته دې نه غواړي ځانته یو سیاسي جهت یا اپوزیسون کې دې قرار نیسي دا هم بل جهت. ولې دغه دې حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او ټیکاو تامین شي.
بله مننه استاد وطنوال. د صافي صاحب مخکې مې ستاسو خبرې قطع کړې، په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم، او د دې له خاطره چې بل ساعت تاسو را سره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډېر ضرور دی، د دې له خاطره دی چې د وطنمل صاحب له خبرو هم داسې استنباته وو چې دی وایي چې دا ډېر ښه کار شوی دی چې ولسي مشوره چې لویه جرګه راغوښتل شوې ده او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی. نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو، بیا هم که څه هم دا خبره خو نفي شوله چې اجرایي رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي، خو که چېرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړه لیک صادر شي او په دې پریکړه لیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي، لکه څرنګه چې تر اوسه پورې معلومیږي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي، دا پریکړې به اجرایي ریاست ته د منلو وي؟
یو شی چې زه وایم، موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو. تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی، او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه باخلي. که کله د ورکولو بحث راځي ته باور وکړئ چې ولسمشر به په همدې استناد کوي چې ما ته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم. د دوحې کانفرنس ښه مثال کېدای شي، مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي، ته 250 کسان معرفي کوي، هغه کسان ټولو ته په احترام، ولې تاسو هغه نمونه وګورئ، نوملړ وګورئ، او لږی وارځوئ د یو افغان په توګه د آزاد زاویې نه وګورئ چې هلته داسې کسان شته دلته چې هغوی د دې وړتیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي، خبرې وکړي، کینی په ډېر تعصب سره په خپله ارګ د سولې په بحث کې هغه څه چې د ولس غوښتنه ده، هغه څه چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده عمل نه کوي، په هر قیمت چې ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زه هم تاسو ولاړ شي په دایکوندي کې لیو افغان نه ته پوسو کوي، هغه به وایي زه سوله غواړم، اوربند غواړم، ولې منی په چا په خپل د جرګې نوم کې چې ته ولسمشر دې ته حاضر وي چې د جرګې پریکړه ومني، ولې مشورتي نوم ورکو، ولې د انانوي لویه جرګه پې نه کېښوده، ولې پریکړې الزامي نه وي؟ نو بنان دا یو ریشخان دی، یو ملنډې وهل دي په دا دومره ولس چې په دا خیمه کې را جمع دی را ټول دی، که ته ولس ته په احترام قایل یې ورته ووایه ولس ما ته ووایه زه څه وکړم،
مننه
صورت دی ته حاضر نه دی، یوازې پریب ورکوي خلکو ته ذهنیت بدلی او رای انتخابات روان دي. باور وکړه چې دا اوس هم په خیمه کې لابي روانه ده په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله مننه صافی صاحب. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په باره کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دي، دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ ویل دوی بیلابیلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوال ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونشي، همدار از دغه تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې وساتل شي، نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هماغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب، مننه اکرام صاحب. رحان صاحب، که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو، ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې، د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دینه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دینه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دینه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینو کی، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینو کی، خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو، که تاسې نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ او د ډیرو خلکو نظر دا و چې
شما د قسمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسئله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مل صاحب، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه، از اینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که از اینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخونه میشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیلی مخالف هم باشه کاش که در مجرگه میشتن.
نظر سب پیادم در تیره اونه په امدی ورځ باندې یو چاله فراز زنګ وهلی و ویل چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته طالب یم، خو یغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نصر جوړی شي او بیا راځي لمر سره خبرې کوي.
بله خو اگر ما می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه می رفتم کلش به گفته ما دور می خورد غنی صاحب، خو یک نفر 12 نفر یک نفر غنی صاحب از لحاظ کیلو می زره خورتره کسه او رو تحت فشار می گرفتیم صاحب، یعنی مثلا دنیا میخواد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم به یک نتیجه برسیم، بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین. وطن مل صاحب، امیر لوی جرگر یک جنبندی کنه امیر صاحب.
اگوری افغانستان کی چلویخ کال جگڑا و دی جگڑی دوم را رخیز غلولی دی چه د گاونډی هیوادونو استخبارات و بالاخره د سیمه همدارنګ د نړۍ اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې یا په وسلوالو طالبانو کې یا په سیاسيونو کې دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غږ پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غږ پورته کوي. کله چې دغه سیاسيون لو وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غږ پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غږ پورته کوي. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینې د دې نظریات واوري، د دې خبرې واوري، د دې غوښتنې واوري، د دې پس مونږ وکړي جماعت وکړي، ولی دا جرأت ولی ځان ته ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبرې اوریدلې؟ خیر ده، هغه سیاسي اختلافات مو ځان ته چې ولس مشر سره لري، له حکومت سره لري، یا هم په خپل منځو کې سره لري، زه په دې باور یم، په دې فکر یم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي، دوی په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دی دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ دي. کاشکې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولسمشرې فشار راوړی وای چې دا دې ته قانع کړی وای چې د عقل د دې غوښتنې په نظر کې نیولې ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي. ښه خو به دا وای چې دوی هم دغه اتلسو کسانو هم په یوه خوله ولسمشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل د دې ځینې غوښتنې منلې وای.
مننه وطن
ملسته هم